אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
در منوریدن کو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسیده د دې د امریکا ژغښنا رادیو خبرونه پیل سوی دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:00 بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پاکستان او افغانستان کې د فوزي عملیاتو اشتباه ونه کی د افغان حکومت او د غوث ملاتړ ځواکونو چارواکو د افغانستان په څلور کلن امنیتي پلان بحث کړی دی او د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه د هغو تورونو د څېړو په هدف تحقیقات پیل کړي چې له مخې طالبانو په ګډون افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو په جرمونو کې لاس لرلو.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم لرو چې په زابل کې لسګونه کسان د دې ولایت د سیمایزو چارواکو د فساد پر ضد لاریون کړی. د جرمني څخه د کډوالو د ایستلو رپورټ هم اوریدلی سي، خو اوس په پوره خبرونه متي الله عابد تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د سنا په مجلس کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني فوز عملیاتو د ترسره کولو په اړه دغه هیواد د مالی د وزیر د تیرې ورځې د څرګندولو په ځواب کې هیله ښودلې چې پاکستان به دغسې اشتباه ونه کړي. د افغانستان دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې پاکستان هره پرېکړه کړې دا د هغه هیواد پورې اړه لري، خو د دې د دانه ګڼي چې پاکستان به دغه کار ته زړه ښه کړي. هغه وویل
زه فکر نه کوم چې داسې اشتباه وکړي چې د خپل قوتونه د افغانستان خاورې ته داخل کړي. پاکستان په دې پوهیږي چې افغانان په ټول تاریخ کې په هر وخت کې د خپل هیواد نه په کلکه دفاع کړې ده، او چا چې په افغانستان تعرض کړی دی هغوی ټول وخت د شرمونو سره مخ شوي دي.
د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د سیشن به پوره د غیواد سنا مجلس ته ویلو چې تیرونه په پاکستان کې د ورستي تورستي بریدون ورسته د غیواد فوس د افغانستان په سره د سیمو د توغنده یشتل اجازه ورکړ شوی و. د افغان حکومت او د غوث ملاتړ ځواکونو چارواکو د افغانستان په سلور کلن امنیتی پلان باس کړي. ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په ارګ کې د ناټو د غوث ملاتړ ځواکونو قومندان جنرال نیکلسن او یو شمیر نور مسولینو سره وکتل. له ارګ څخه په یو خبرو شوي بیان کې راغلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د غوث ملاتړ ماموریت د همکارۍ امنیتي اوضاع او د افغانستان د څلور کلن امنیت پلان په اړه بحث وکړ. د بیان له مخې د غوث ملاتړ ځواکونو قومندان او د هغه بنسټ ټول مسولینو له افغانستان سره په دوامدار همکاریو ټینګار کړی دی. یو امنیتی مقام د امریکا غږ ته ویلي دي چې د کابل پولیسو د افغانستان د جمهوریت د لومړي مرستیال جنرال دوستم یو شمیر ساتونکي د ایچ جی د قضیه په تړاو نیول دي. دغه منبع چې نوم یې خپل نه دی ښودلی وایي چې د جنرال دوستم دغه ساتونکي اوس تر پلټنو لاندې دي. یوې بلې منبع د ښاغلي دوستم د هغو ساتونکو شمیر وطن ښودلی چې پولیسو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان لوی سرنال سوونه د مخه د ایچ جی د قضیه په اړوند د جنرال دوستم د 9 ساتونکو د نیولو امر ورکړیو. ولایتي چارواکي وایي چې د پکتیکا په جنخیل ولسوالۍ کې د یوې بومي چاودنې له کبله لږ تر لږه 3 ملکیان وژل شوي دي او نږدې 40 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والي وایان محمد رحمان ایاز امریکا غږ ته وویل چې چاودونکي مواد په موټرسایکل کې ځای په ځای شوي وو، او نن غرمه شاوخوا 11 بجې د ولسوالۍ په خارګوټي کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وچاودېدل. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه د هغو تورونو د څېړلو په موخه تحقیقات پیل کړي چې له مخې د طالبانو په ګډون افغان حکومت او نړیوال ځواکونو په جرمونو تورن شوي دي. دغه سازمان خبر ورکړي چې افغانستان کې د روانو شخړو له امله لږ له بشري حقوقو هم پراخه سرغړونه شوې. په دې اړه به مفصل رپورټ له خبرونه وروسته واورئ. د جرمني کابینه یو لایحه تصویب کړې ده چې له مخې رد شوي پناه غوښتونکي په اسانۍ بیرته خپل هیوادونو ته لیږل کیږي. د دې لایحې په اساس به رد شوي پناه غوښتونکي په چټکۍ او ډیر شمیر کې له هیواد نه وویستل شي. بلخوا په شرقي اروپا کې یو شمیر کډوال دې ته انتظار دي چې ژمی تیر شي او د جرمني په شمول غربي اروپا ته ځان ورسوي. په دې اړه به هم پوره تفصیل د خبرونو وروسته په رپورټ کې واخلئ. کله چې ښاغلی ټرمپ انتخاباتي مبارزه باندې بوختو، نو د غیر قانوني کډوالو خلاف د اقداماتو په اړه څرګنده خبره کوله، خو له کوم وخته چې ولسمشر شوی دی د هغوی خلاف اقداماتو په اړه مختلف تعبیرونه وړاندې کیږي. اوس د امریکا د کورنی امنیت په نوو مکتوبونو کې د ولسمشر ټرمپ اقدامات د غیر قانوني کډوالو او جنوبي سرحد د خوندي کولو په اړه توضیحات وړاندې کوي چې تقریبا 11 میلیون کډوالو په وړاندې به چې متحده ایالات کم پلان نیسي په هغې اړه به اقدامات کیږي. د امریکایي مسلمانانو په مشرۍ د عانې ټولولو په یو کمپاین کې په زرګونه ډالر جمع شوي دي او غواړي په دې پیسو د امریکا په مرکزي ایالت میزوري کې د وندال په نوم د یهودانو یوه زړه هدیره بیرته ورغی. دا هدیره چیست شیل امت نومیږي او د سنت لویس ښار بهر په یونیورسټۍ ساحه کې پرته ده چې شاوخوا 200 قبرونه پکې دي. د ورانۍ ضد یوې اتحادیې هم خبر ورکړی چې یوازې د دوشنبې په ورځ په مختلفو ایالتونو کې د یهودانو شاوخوا 10 مرکزونو ته د بمی چاودنو تهدید شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د افریقایي امریکایانو د نوي موزیم د لیدو په وخت دغه ټول تهدیدونه وغندل. او وروستی خبر دا دی چې د ملیزیا پولیسو نن چهارشنبې په ورځ هغه دوه ښځې نیولی دي چې د شمالي کوریا د رهبر په ناساکه ورور یې د زهرو په وسیله د وژنې کوشش کړی و. وایي په دې کار کې دوی وایي روزنه اخیستې وه او په دې پوهېدل چې څه کوي. د کوالالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې د سار د کمرو ویډیوګانې ښیي چې تېره اونۍ یوې ښځې کیم جونګ نیم په مخ باندې یو څه ایښی و. تر اوسه تاداقل یوې ښځې دا منلې چې په کمې د حملې کوشش کړی. د ملیزیا صحیح مقامات لا هم لابراتوري معایناتو ته منتظر دي چې معلومه کړي چې کیم جونګ نیم څنګه مړ شو. دا و د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د سنا په مجلس کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د ترسره کولو په اړه دغه هیواد د مالیه وزیر د تیر ورځې د سرګندونو په جواب کې هیله ښودلې چې پاکستان به داسې اشتباه ونه کړي. پام وکړي په دې حقله په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که پاکستان هره پریکړه کړي وي دا د هغه هیواد پورې اړه لري، خو دې دا نه ګڼي چې پاکستان به دې کار ته زړه ښه کړي.
پاکستان زه فکر نه کوم چې داسې اشتباه به وکړي چې د خپل قوتونه د افغانستان خاورې ته داخل کړي. پاکستان په دې پوهېږي چې افغانان په ټول تاریخ کې په هر وخت کې د خپل هیواد نه په کلکه دفاع کړې ده او چا چې په افغانستان تعرض کړی دی هغوی ټول وخت د شرمونو سره مخ شوي دي او ډېر ضرر ورته رسېدلی دی. نو زه په دې عقیده یم چې پاکستان اول دا کار نه کوي ذکر پښتنو دی افغانانو او دی افغانستان تاریخ ورته معلوم دی.
د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د سه شنبې پورز دغه هیواد د سنا مجلس ویلي چې تیره اونۍ په پاکستان کې د روسي او تروسي بریدونو وروسته دغه هیواد پوسته د افغانستان په سرحدي سیمو توغندیو د ویشلو اجازه ورکړ شوې وه. په دې وروستۍ اونۍ کې په پاکستان کې د تروسي بریدونو وروسته پاکستان پوست په یو لخیز ډول افغانستان سره په تورخم او چمن سپین بولدک خپلې دروازې وتړلې او هم د افغانستان د دوه ختیځو ولایتونو په سرحدي ولسوالیو په سرګونو توغندي وویشتل. قسم د پاکستان پوست په وینه کې د افغانستان سره په ګړه تروریستي ډلو پر خلاف د دواړو هیوادو د سرحد په اوږدو کې د مبارزې یادونه کړې او په دې برخه کې د افغان حکومت له چارواکو وړاندیز ستایلی دی، خو لا هم د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د دغه هیواد څخه توغندي بریدونه دوام لري. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیري وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له اړخه د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د توغندیو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هڅه کېږي دغې سولې ته د ډیپلوماتیکي لارو حل ولټول شي او که ډیپلوماتیکي هڅې بې پایلې پای ته ورسېږي نو په دې اړه به مناسب اقدامات تر سره شي. افغان ځواکونه دنه په هوا کې هم په پراخه توګه د خپل وسلو او مخالفان سره په جګړه بوخت دي. شدې کار د سرحدونو څخه دفاع په برخه کې دغو ځواکونو په وړتیا هم اغیزه کړې. خو دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیر وایي چې کله په خاوره د بهرني تیری خبره رامخته شي بیا ټول افغانان خپل سوځي شاته پرېږدي.
تاسو ولیدل چې کله انګریزان روسان افغانستان ته راغلي وو هلته ټول افغانان راپورته شو تر څو چې هغه ماته ونه خوړله افغانانو د خپلې مبارزې او مجادلې نه لاس په سر نه شوه. نو دلته د وطن مسله ده او په وطن مسله کې ټول افغانان د خپل هیواد نه ټول وخت دفاع کړي او کوي.
د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان پاکله د پاکستاني چارواکو سرګندونې جدي بولي او دا ګڼي چې پاکستان په امریکا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې د رامنځته کېدو وروسته په نړیوالو اړیکو کې د بدلون سره د ځان د چمتووالي لپاره دا ډول سرګندونې کوي. د افغانستان د چارو یو پوځي کارپوه محسن مختار وایي چې پاکستان هڅه کوي د خپل بام واوري د افغانستان په کور واچي.
خبرو باندې ځان جهان ته پاک وښي چې موږ دا کار نه کوو بلکې دا افغانستان دی چې موږ خاورې ته تراګر رالیږي او دلته
خود افغانستان د چارو یو بل کارپو احمد سیدی وی چې د اساق دار وړاندې د پاکستان پخوانی واکمن جنرال پرویز مشرف هم دا ډول سرګندونې کړې دي چې افغانستان ته پکار دي په دې حق له نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي.
تهدیدونه په افغانستان باندې شته به تر زیاتې تهدیدونه افغانستان په شورای امنیت شریک کړي د افغانستان د خلکو شریک کړي هغه دوستان چې بین المللي دي هغو سره شریک کړي. یو لار یو چاره به وسنجوي چې نور پاکستانیان دا جرات ونه کړي چې خپل خلونه پورته خبرې وکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې تورخم او چمن سپید بولدک د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅو لا نتیجه نه ده ورکړې. ځینو رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر له کوله د چهارشنبې په ورځ د سرحد بیرته پرانیستلو خبر ورکړی و، خو په ننګرهار او کندهار کې چارواکي وایي چې لا تر اوسه سرحد بیرته نه پرانیستل شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بخښنې د نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې ویل سوي چې په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه د هغو تورونو د څیړلو په موخه تحقیقات پیل کړي چې له مخې یې د طالبانو په ګډون افغان حکومت او نړیوال ځواکونه په جرایمو تورن سوي دي. دغه سازمان خبر ورکړی چې په افغانستان کې د روانو شخړو له امله له بشري حقونو څخه پراخه سرغړونه سوې ده. احمد شکیب دوست په دې اړه نور جزئیات لري.
په نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت د بخښنې د نړیوال سازمان د 2018 او 2019 کلونو د تازه راپور سرلیک دی. دغه راپور کې چې نن خپور شو د افغانستان په ګډون په 195 هیوادونو کې روانو حالاتو ته کتنه شوې ده. د افغانستان په تړاو لیکل شوی چې دغه هیواد کې د شخړو له امله زرګونه خلک وژل شوي، ډیری کسان ټپیان شوي او ګڼ شمېر یې د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان شخړو ته په پام د ملکي خلکو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې او خبرې ورکړې چې د جرایمو نړیواله محکمه آمادګي ښودلې چې په افغانستان کې د شویو جرایمو څېړنه وکړي. د راپور په یوې برخې کې راغلي د نړیوالو جرایمو د محکمې د څارنوالۍ دفتر ویلي چې ښایي ډېر ژر په افغانستان کې تحقیقات پیل کړي چې له مخې پر طالبانو، افغان حکومت او امریکایي ځواکونو باندې لګیدلي تورونه وڅېړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه هم اندېښنه ښودلې او ویلي چې وسلوالې ډلې په عام محضر کې ښځې مجازات کوي. راپور زیاتوي حکومتي او غیر حکومتي اړخونه د بشري حقونو د مدافعینو تهدیدولو ته دوام ورکړی او د هغوی د کار مخه نیولې او ورسره خبریالان له تاوتریخوالو او سانسور سره مخ دي. ډیر ځله حکومت د غیر عادلانه محکمې په پایله کې خلک اعداموي. په نړیواله کچه د بخښنې نړیوال سازمان د یو شمېر هیوادونو پر مشرانو نیوکه کړې چې ګواکې د خپلو هیوادونو اقتصادي او امنیتي اندېښنو ته زهرجنې حل لارې غوره کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د بخښنې د نړیوال سازمان یو مامور وایي چې واړه هیوادونه اکثره د لویو هیوادونو د سیاسي رهبرانو څخه په الهام اخیستلو خپلې تګلارې جوړوي.
نه یوازې خبرې خطرناک دي بلکې د تګلارو عملي کول او پلي کېدل د دې لامل شوي دي چې نور حکومتونه یې د بیلګې په توګه وکاروي.
د اخوی په وینا له ترهګرۍ څخه د ویرې له کبله اروپا او متحدو ایالتونو کې مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه افراد له خطر سره مخامخ دي چې په بشپړه توګه له پامه غورځېدلي دي او کله چې داسې یو حالت وي نو له خلکو سره د چلند څرنګوالي اساس له منځه ځي.
د بخښنې د نړیوال سازمان په ریپورټ کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې مخکښ هیوادونه به له جنایتونو سترګې پټې کړي ځکه چې دغه هیوادونو کې هم دولتونو تازه محدودیتونه لګولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو پام وکړئ دی رپورټه د جرمني کابینې یو لایحه تصویب کړې چې لمخې رد سوي پناه غوښتونکي په اسانۍ بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. د دې لایحې په اساس به رد سوي پناه غوښتونکي په چټکۍ او ډیر شمیر له هیواد څخه وایستل سي. د بلې خوا په شرقي اروپا کې یو شمیر کډوال انتظار کوي چې ژمی تیر سي او د جرمني په شمول غربي اروپا ته ځان ورسوي. نور تفصیل تاسو په دې رپورټ کې واورئ.
جرمنی په دې وروستیو کې یو شمیر افغان کډوال بیرته کابل ته ولېږل. په دې اقدام باندې هغه خلکو ډېرې نیوکې وکړې چې افغانستان یو با امنه هیواد نه بولي. په جرمنی کې څو ایالتي حکومتونه چې اوس مهال د مهاجرو د بیرته لېږلو ماموریت په غاړه لري، افغانستان ته د خلکو د لېږلو نه ډډه کړې ده. خو د جرمنی رسنۍ خبر ورکوي چې راتلونکې چهارشنبه شپه به 50 تنه افغانان بیرته کابل ته ولېږل شي. بلخوا څنګه چې هوا مخ په تودېدو ده، یو شمیر افغان کډوال د سربستان د پلازمېنې بلګراد شاوخوا کې پراته دي او وایي هر ډول خطر په ځان مني چې په غیر قانوني ډول هنګري ته واوړي.
40-50 متره
د څلوېښت نه تر 50 متره لاره ده او یو پولیس ولاړ دی، دوی زموږ مخه نیولې ده.
د 4 مترو په لوړوالي یوه پنجره چې 115 کیلومتره اوږده ده، د 2015 میلادي کال د سپتمبر په میاشت جوړه شوه چې غربي اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي. د هنګري حکومت لږ شمیر کډوالو ته د پولې نه د تیرېدو اجازه ورکوي.
هوا هر ورځ تودیږي، موږ به بیا هڅه وکړو چې له پولې نه واوړو.
د هنګری سرحدي چارواکي هغه کورنیو ته خبر ورکوي چې د پولینه د تریدو لپاره مستحق وي. کله کله دا کار ډیر وخت ونیسي، ځینې هیڅ کله نه غوښتل کیږي او د مجردانو لپاره د پولینه په قانوني ډول تریدل خو ناممکنه خبره ده.
سرحد
معنی دا چې م تیریږي، خو زه تیریږم، څه وکړم، بله لاره نه لرم. زمانم چې هغوی صحیح دی او زه غلط یم، خو زه چې شاته وګورم زما کورنۍ ده، زما ماشومان دي، زه بله لاره نه لرم، ما ته بله لاره وښیه، زه یې منم.
هغه افغانان چې د سربستان سرحد ته څیرمه په یو کنډواله ګودام کې شپې سبا کوي د دې انتظار کوي چې هنګري ته واوړي او لږ تر لږه خو تاوده خواړه ترلاسه کړي، ځکه چې په سربستان کې یوازې د غرمې ډوډۍ ورکول کیږي. اروپا ته د را روانو کډوالو غمیزه نه ختمیدونکې ده. د لیبیا سره میاشت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د لږ تر لږه 4 اویا افریقایي کډوالو مړی موندلې دي چې اوبو د لیبیا غربي ساحل ته راوستي وو او اوس هم د ساحل په غاړه پراته دي.
مړی لا تر اوسه په ساحل کې پراته دي، ځکه چې تر اوسه یې د ښخېدلو ځای معلوم نه دی.
د سرې میاشتې دفتر وایي اوس هم ځینې مړي په اوبو کې ښکاري خو د رایستلو امکانات نه لري. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کله چې ښاغلی ترامپ په انتخاباتي مبارزه بوخت و، نو د غیر قانوني کډوالو خلاف د اقداماتو په اړه څرګندې خبرې کولې، خو له کوم وخت راهیسې چې ولسمشر سوی دی د هغوی خلاف د اقداماتو په اړه مختلف تعبیرونه وړاندې سوي دي. اوس د امریکا د کورنی امنیت په نوو مکتبونو کې د ولسمشر ټرمپ اقدامات د غیر قانوني کډوالو او جنوبي سرحد د خوندي کولو په اړه توضیحات وړاندې سوي دي چې تقریبا د 1.5 میلیون کډوالو په وړاندې به چې په متحده ایالاتو کې اوسیږي څه ډول اقدامات وسي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ولسمشر ترامپ اداره په پوره قوت د غیر قانوني مهاجرینو خلاف اقدامات کوي. د کورنی امنیت وزارت په خپل نوي مکتوب کې د کډوالو په اړه د قانون د تعمیل په اړه د ډیرو جدي اقداماتو یادونه کړې ده. د کډوالۍ او سرحدي امنیت په اړه د اجرایي فرمان د تنفیذ په اقداماتو کې انکشاف راوستل شوی دی.
په دې توګه به د کورنی امنیت وزارت جنوبي سرحد خوندي کړي او د غیر قانوني مهاجرت مخه به ونیسي. غیر قانوني کډوال به په چټک مداوم مقاومه او انساني توګه بیرته ولېږل شي.
په نوو هدایاتو کې د کډوالو د بیرته لېږلو پلان ګړندی شوی دی او ترجیحات ورته ټاکل شوی دي. په دې کې بل ځایي امنیتي ادارو نه هم کار واخیستل شي. په دې ترڅ کې د کډوالۍ او ګمرک د قوانینو د تعمیل لپاره د 15,000 نورو افرادو د مقررولو لپاره هم غږ شوی دی.
From this White House.
The Spin Money او کورنی امنیت وزارت پیغام داده چې هغه کسان چې په دې هیواد کې عام امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او جرم یې کړی وي، هغوی به اول ولېږل شي.
په دغه نوي مکتوب کې هغه کسان لا خوندي دي چې د ماشومانو د پروګرام له لارې راغلي دي. په دغه پروګرام کې یو شمیر کډوالو ته د دې شرایط برابر کړی شوی دي چې په امریکا کې ژوند وکړي او کار وکړي، که څه هم قانوني حیثیت نه لري. دا نوی مقررات په داسې وخت کې عملي کیږي چې ولسمشر دې ته ځان چمتو کوي چې پر سفر باندې د بندیز لنډمهال پروګرام په شرایطو باندې نوې کتنه وکړي، ځکه هغه د محکمې لخوا نه ماتل شوی و.
موږ به بریالي شو، ځکه ولسمشر ته دا صلاحیت ورکړل شوی چې د هیواد د خوندي ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي.
هغه اجرایي فرمان چې د روان کال د جنوري په آخر کې صادر شوی و، په هغه کې و داسې هیوادونه ذکر شوي و چې اکثریت اتباع مسلمانان دي. د دغه فرمان له امله په هوایي ډګرونو او په نور امریکا کې مظاهرې وشولې، خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ به موجوده او قایم نظام لغوه نه کړي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، نن د دوهمې ورځې لپاره په زابل کې لسګونو کسانو د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د فساد پر ضد لاریون وکړ او له حکومت څخه یې د هغوی د لیرې کېدو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې او له مرکزي حکومت څخه د ستونزې د حل غوښتنې لري. په دې باره کې خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راکړي.
د زابل په ولایتي مرکز کلات کې سلګونه لاریون کوونکو د ورځې په شروع کې د اعتراض په ډول د کابل کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړل او له مرکزي حکومت څخه د ستونزې د حل غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د زابل سیمیز چارواکي او د کلات ښاروال په اداري فساد ککړ او له خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټه اخیستنه تورن کړه. دوی له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې یاد چارواکي له دندو څخه لري او عدلي ادارو ته یې وروپیژني.
دغه والي غل ده، دغه ښاروال غل ده، دا د خلکو حقوق خوري، دا د خلکو پیسې خوري، دا د خلکو دوکانونه خرڅوي، شخصي اکاونټ انتقالوي، د دوکان لازر ښاروالي ته ورکوي، 15,000 دای په جیب کې اچوي.
والی صاحب تر فاروال نه کیږي نو فاروال سره د جوال خلنی ولې په دوه فساد کې غرته والی صاحب خارکای چې خدای دې چاره وکړي. ما ته مغوښتنه ده چې والی دې میسته کې کو فاروال دې میسته.
د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان وایي چې د زابل د شروالي په ګډون یې د ګڼو ادارو د فساد شواهد والی ته وړاندې کړي، خو د حق بیان په وینا چې والی هم تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي کړي. د زابل د ولایتي شورا رئیس ادا کوي چې د دې ولایت والی هم په اختلاس کې لاس لري او دوی له مرکزی حکومت څخه د زابل د چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه هم کوي.
د زابل په ادارو کې فساد د زابلیان نه څه غملای، هغه محکمو عدلی او قضایي ارګانو ثابت کړی دغه فساد او د ښاروال وظیفه په تعلق کې اچولې کوي. هر ورځ زابلیان د فساد اسناد په لاس کې لري، په وار وار ولایت مقام سره شریک کړي دي او له قضایي او عدلی ارګانو سره د والي د لری کېدو غوښتنه کوي. د والي د فساد اسناد هم موږ ټول زابلیان په لاس کې لرو. د والي د یو کال کې راغلي د والي غفلت او فساد مخ پر زیاتېدو او د معارف دروازې بندېدل او د انکشافي کارو په ټپه درېدل، دا ټول د دې لامل شوی دي چې خلک د زابل له مالی ادارې څخه په تنګ راغلي دي.
د ته په جواب کې د زابل ښاروال کریم الله حکیمی د خپل ځان په اړه لګیدلې تورونه ناسم غني او وایي چې لاریون د مافیایي کړیو له لوري پلان شوی. نوموړي امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ځینې اشخاص د خپل شخصي ګټو د ساتلو لپاره دا کار کوي او د داسې کړونو مخنیولې.
کشفی ادارې موجود دي، دلته عدلي او قضایي ارګانونه موجود دي، دلته ولایت مقام موجود دی، دلته ټول ادارات فعال دي. هغه کې داسې شی تر اوسه پورې نشته چې زموږ د فساد بیلګه پکې موجوده وي.
د زابل والی بسم الله افغان مال هم امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د لاریون کوونکو له لسکسي سپلاوي سره لیدلي او د کلا د ښاروال په اړه د هغوی شکایت تر مرکزي ادارې پورې رسولې دي.
چې په قراردادو کې دوی خپل ونډه غواړي او ښاروال دا ونډه په هیڅ صورت دوی ته نسور کولای او نه د هغه صلاحیت ده. نو دا مسائل ټول شخصي دي متاسفانه.
د لاریون کوونکو له لوري د کابل کندهار د لوی لارې د بندېدو له کبله تر 200 زیات مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي لارې د سړکې وی او بلې خواته بند پاتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې دی رپورټه. ځینې خلک خپلو ماشومانو ته د ناروغۍ پر مهال د ګوزان ضد واکسین نه ورکوي ځکه د دوی په وینا زیان ورته رسوي، خو روغتیا پالان وایي چې ماشومان باید په هر حالت کې واکسین سي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
شپېته کلن شاه عالم د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سواد نه لري خو د ډاکټرانو او نورو خلکو له خولې اورېدلي چې د ګوزان ضد واکسین د ماشومانو روغتیا تضمینوي. شاه عالم امریکا غږ ته وویل تل یې هڅه کړې چې د خپلې کورنۍ ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین په خپل وخت تطبیق کړي. دا یې له واکسین څخه د ماشومانو محروم ساتل د هغوی په حق کې زیاتی بولي.
چې خو ناپوهېدو ناپوهېدو هغه ته باید واکسین ورکړی شي. دا خو انسان په ګاټه دي. دا که واکسین ورنه کړي دا یې تل عمر معیوب شو، یې بلې غوړه زاور شو. نو واکسین باید څوک مانوات ونه کړي. هر وخت پوره ای واکسین والا چرچی و چای مړی دی ورکو واکسین دی ورکی دا ډیره ګټه کوي.
ځینې خلک په ځنګړی ډول د پخ عمر لرونکو کسان دا فکر کوي چې ماشومان ته د ناروغۍ پر مهال د پولیو ضد واکسین ورکول هغوی ته زیان رسوي، خو د روغتیا پالانو په وینا په هر ماشوم کې شته ناروغي له واکسین سره څه رابطه نه لري. ډاکټر لور خان منیار چې شخصي کلینیک لري له امریکا غږ سره په خبرو کې له خلکو غوښتل چې تر 15 کلنۍ لاندې عمر لرونکو ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې له هر ډول ځنډ او ناغېړۍ ډډه وکړي.
د پولیو واکسین بیخي بې خطره شی دی. دا ماشوم ته که مریض وي او که روغ وي ډېر ضرور دي، باید ورته ولګولی شي او دا په نظر کې ونهنیول شي چې د ماشوم تبه ده یا زکام ده یا ټوخی ده یا نسناسی لري یا بل کوم مشکل لري. دوی باید په هر وخت کې ماشوم ته د پولیو قطرې ورکړي ځکه چې هیڅ نقصان نه لري. او بله دا خبره چې که چېرته د پولیو قطرې قضا شي ورنکړل شي، خدا نه خواسته داسې نه وي چې د پولیو کوم وایرس چې دی په هغه مبتلا شي او بیا د ماشوم یا د ماشوم د مړینې سبب وګرځي او یا د ماشوم پل شي او دا پلج ماشوم بیا د دوی د کورنۍ دپاره او د دې ماشوم دپاره او د ټولې ټولنې دپاره او ډېر د درد سر وګرځي.
که څه هم روان 2018 میلادي په سویل ختیځ کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال پکتیکا ولایت کې وو مثبتو پیښو ته په کتو دغه ولایتونه د پولیو د وایروس له خطره خوندي نه دي. د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال چې یو وخت یې د کورنۍ یو ماشوم ګوزن وهلی و له خلکو غوښتنه لري چې له دې درانه بار څخه د تل لپاره خپل ماشومان او کورنۍ د واکسین په وسیله وژغوري.
دې له خطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل دپاره د کورنۍ دپاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
د ګوزن ناروغي وایروس چې د مخنیوي یوازینۍ وسیله دوه څاڅکي واکسین دي په کال 1988 میلادي کې د نړۍ په 188 هیوادونو کې موجود و، خو ماشومانو ته د واکسین په ورکړې سره له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته نوره درسته نړۍ د پولیو له وایروس پاکه شوې.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د سنا په مجلس کې د افغانستان په خاورې د پاکستاني فوځ مالیاتو د سره کولو په اړه د دغه هیواد مالی د وزیر د تیر ورځې د سرګندونو په ځواب کې هیله ښودلې چې پاکستان به دغسې اشتباه ونه کړي. د افغان حکومت او د غوث ملاتړ ځواکونو چارواکو د افغانستان په 4 کلن امنیتي پلان بحث کړی دی. ارګوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د ناټو د غوث ملاتړ ځواکونو قمندان جنرال نیکلسن او یو شمېر نور مسؤلینو سره وکتل. امنیتي مقام امریکا غږ ته ویلي چې د کابل پولیسو د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال جنرال دستم یو شمېر ساتونکي د ایچ جی د قضیې په تړاو ونیول دي. یو ولتی چارواکی ویلي دي چې د پکتیکا په جاني خیل ولسوالۍ کې یوې بېمې چاودنې لږ تر لږه 3 ملکیان وژلي او نږدې 40 نور ټپیان کړي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپور کې ویلي دي چې په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه به د هغو تورونو د څېړلو په موخه تحقیقات پیل کړي چې له مخې د طالبانو په ګډون افغان او نړیوال ځواکونه په جرمونو تورن شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. اوس په لنډ وخت کې د خبرونه پیل سي. د خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي.
رادیو